اولا در زندگانی.
سلامونه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني د حکومت ویان سټیفان کورنیلس وایي دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکومو شو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو د تیرې دوشمې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې به یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قونسلګرۍ کې دنده ترسره کړي. جرمني د 2023 کال په اګست کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لک افغانان دا مال جرمني کې اوسیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدي انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړاوی بللی. دغه مرکز پرون یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شو چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټو دغه اعترافات جبري بللي. مهدي انصاري تیر کال د تلی په میاشت کې د دشت برچی له سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي دا مهال په کابل، غزنی او پروان کې لږ تر لږه شپږ خبریالان بندیان دي. په پیښور کې پرون د پولیسو په موټر د سړک غاړې بمی چاودنه کې د څلورو پولیسو سرتیرو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي. د پیښور پولیسو په یو بیان کې ویلي دا د سړک غاړې ښخ شوي ماین چاودنه وه چې په نتیجه کې 4 پولیسو او 15 ولسي وګړي ژوبل شوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د پیښور د پولیسو مشر ډاکتر میا سعید له قوله لیکلي د ماین چاودنې هدف د پولیسو موټرو چې په سیمه کې ګزمه کوله. نوموړي ورځپاڼې په خبرو کې زیاته کړې چې په ژوبلو کې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی. دغه پولیس افسر ویلی په پولیسو د حمله پلټنې پیل کړي. تر دې دمه چا د چاودنې مسولیت نه دی منلی. په پاکستان کې په تیرو 4 ورځو کې پرله پسې د بمی چاودنو پیښې رامنځته شوي. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه بیرته پیل شول. دغه هوایي ډګر پر فضا د ناپیژاند بې پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه دغه هوایي ډګر 10 الوتنې لغوه شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شو. رویټرز خبري اژانس دغه هوایي ډګر د یوې خبر پاڼې له مخې لیکلي هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شتوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت مخصوصاً په 10 بجو او 13 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. رویټرز ته رسیدلي معلومات ښیي چې سهار مهال هوایي ډګر بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي خو معلومه شوې نه ده چې هلته لیدل شوي ډرونونه څه شوي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن د 20 ورځو لوبو د لړۍ په 2مه لوبه کې مخ کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د شارجې په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کې افغانستان بنګلادیش ته لوبه وبایلوده. افغانستان سیالۍ لوبډلې ته د 152 منډو هدف ورکړ خو بنګلادیشي لوبډلې په 19 اوور کې هدف پوره کړ او سیالۍ په 4 وکټو او 2 بالو وګټله. درېمه شل اووره لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هیله مند يم چې تاسو ټول درنه زده کونکو به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې به وطن وي. درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دي، موږ به تاسو په افغاني مشورې مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکي، دا ټولې هغه افغاني مېرمنې دي کوم چې واقعا یې خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا یې خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من دیم چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي، تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوست دی، موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1960 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده، چې په 1355 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکرېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه وکړي د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل و په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تثبیت او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطني په خاوره کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه بلخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. لبدا مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په 1 نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. نه کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه سول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې آثار یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او درنو زکوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند وو سجه د صحت چمې بو بدن. درنو ګللی زکوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون افغان مشهور میرمن اړوند یو تاسو به افغان مشهور میرمن وپیژنو او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحت وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده، څه ډول شخصیت دی، او څرنګه یې وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې قهرمانې زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي، او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مو ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچي لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ افغانه ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښو مېرمنو څخه وه، او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی، او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي، او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي، او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و، او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی، او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه. یعنی په خپله لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. بلوچې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول. یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل، او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. بلوچي سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې، وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتیږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي، او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتیږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری، یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات د دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خبره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونه ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټس بوله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. 1955 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1955 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل، او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1909 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1909 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه، او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سر تر سوال وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي، او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه زده کړی وو، سی جی او په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي، او د تیر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور نو زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې پوسی وو اوسې چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو اوسې چې نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 1
د ازادۍ میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمن مستان روشن، ډیر مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده، او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي، او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحالم چې سس مل مې یو ما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ سلویښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې، او د هنر د سفر په مزلک مو، یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
علودین صاحب مننه شب سوال دی وکړ خو اول شروع چې موږ کړی په کلی د نوالانو عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزدو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې ووایي دغه خپل خوشګزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب تا ووایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیریو دی او د حرکاتو او د الهاماتو د ادبیاتو څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکي حرکات دی، د دې حرکاتو اجرا کولو ټول ریاضي شمیرې دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي، په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخې چې زه خپل په ځای کې نه یمه، زه بې ځای ویل څه وو، ما به اصلاح کا. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و، هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول، په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه؟ او وروستۍ یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ، د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظ، زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم، او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی، او د دې پوهېدو ډېر پانتونونه باید چې سړی اجرا به کړي. په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډېره غته علم دی، او دومره چې ما زده سوی دی خپل د سندرې لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم، او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی، شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا وه شپېته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه سوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارا چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت یم، په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارک ما یو سندره وایلې دی. ما ټول سندره چې د شیرونه جو خپل جوړوم، په پارسی ژبه، په دری ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه د شعر لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي. او دیگر نکار مخدره را مورفین تبا کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انترنت رسیده است ما تا به حال بی سواد ده پر دریس سل دغه شپارس کار که ولس کالا مخ که د فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کړی
خا او دغه سندره چې تاسو وای تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دی کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دی کمپوزونه ما خپل دی چا سره همکاري مونږ دی اخیستلې او موزیک بعض وقت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کرن چې وکومه د مخه د ایرانی هنرمندان ته او په کابل چې و مال ته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جور وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندرې دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دقه دی یو بل دقه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم داد و سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار که اومه یو سندر دقه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړس چپی وی یا هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلی سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوی آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړی هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي
خو نو لودین صاحب ټول زما سندرې دا پیام ورسره شته وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ تاسو په افغانستان کې تقریبا لس که دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري یو د لوګر ساز دی بل غرنی پښتو دی د غرنی ساز دی د پښتو ساز دی یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی یو کوالی موسیقی دی یو محفلی موسیقی دی یو پاپ موسیقی دی یو فولکلور موسیقی دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هسته یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم په هغه کې کار کوم خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته استوي او ټول دا چې دی مبارزي دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې شو پرېږدي دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی گر خراسان په پارسی دی وګوره د شددي ټول شعر د تاته وایو ما تعصب او جهل او نژاد او قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلع‌های شعر و آهنگ من است این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است داز ما آخرینی سندره دی چې ما
زړه پورې واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول د پکې لورای ښکاری راته مونږ ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کوم متاثر شوه سندره کراته شعر وایي ایک شعر تاسو په ذهن کې وی البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید موسیقي باندې بندیز ولګید بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته د سندرغالي قدر نشته آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندره کوي
سندر څه ودی لودین صاحب سندر څه ودی اوس هغه هم ته دکلمه کومه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن راه ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم لودین صاحب ز یو انسانی ما پا افغانستان که پیدا سوما و غد سوما دومره دست ما چی کرده ام دومره ازده ما چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات مو نشده اما دومره پا دی شرایط که زن مو آیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده کوما ده سافتیار سه استفاده کوما ده نره سر ارتباط لاروما ده رسانو سر ارتباط لاروما او دومره کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما اوس وګوره از موږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دي موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندره ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه څه ژوند چې موږ غواړو هغه احساس چې موږ لرو هغه موږ ته زمينه نه دي برابر او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو یو فاسد سړی یم یو بد اخلاقه سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې ته ویني د دګر سره د انسانانو دپاره د سولې دپاره د ورورولۍ دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ماته اجازه نه راکوي ماته وایي چې ته ورسه د دې کار چې د د مسلک چې لري لاس واخه.
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی چې رچ تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته چې تخته د تخته لپاره هم ځای نه لري. بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یو انتخاب کړی راغلی گاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشار نه دی او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بلې چاپیل اولويږي. تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزې چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شارت هم نه زوم، بیریجم چې ما بوګیر نه کې، ډیپورت بنه کې، او زما کډوالی هم چې سوي دي د زما د هنر د پاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دي، چا مو نه دي وژلې دي، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنه زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی. زه خپل د هنر د پاره هغه وطن مو پریسي و دي، ماجر سوي هم د دې لپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچا ارزښت چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تا ته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره $100 million زه د پیدا ویزې پیسې ورکړې وم. $100 million دا به ډالر بو کې $10,000 بو کېږي.
بله بله، بعد مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځولې، البته موسیقي منه ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پدانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، تاسو نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 6 زره دی، 10 زره دی، 0 دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو، د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است. او د دې موسیقي سره گزاره کوي او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیش زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
دا د تا طبیعت ژبه دی او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقی یا بود سینما یا بود نقاش یا بود نویسنده دروسا د چا وین توی ندی کرده، قتل ندی کرده، ملی خیانتون ندی کرده، جنایت ندی کرده، بشری جنایتون ندی کرده. همیشه دوی هر چا خپل پا مسلک که خپل پا رشته که مسلک ما رشته چی دی ملی او حماسی او انسانی رسالت دی. زه کوشش کنم چه ده سول و روالی و شفقت و مهربانی و مبارزه ده پاره پیامونه ورسه اومه. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیامبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی او د نبی علیه السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اورېدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علماو ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دو ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی. خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانې چې وایي نور اندولان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي، خو تا نه دی اوریدل. هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جغ موسیقی دی، د دیوانات جغ موسیقی دی، د باران جغ موسیقی دی. خو موسیقی دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقی لري. خو نو بی موسیقی نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رالی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو، ماته چانس برابر نسو. په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید سادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې ما ته ویل چې ته څوک یې، ما ویل چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړ یم. ما ته ویل چې څه چې زده ده رباب دی، زده ده هرمونیکه تابله دی، زده ده. ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و، ما ته ویل چې دوی پسې مه ګرځه، ورسه په پتو خپل شوق به وکړه. ما ویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یم، حماسي سندرغاړ یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د معین فرهنګي هم پوه سړی و، ما ته ویل چې تاسو ښه خبرې کوي، ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدلی یاست، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو. اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکیل بیا ما ول چې موین صاحب یوازا د شزو نبود په فلم کې مشکل څنګه نسته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم و ملزوم ده او موزیک او تصویر دا لازم و ملزوم ده یوازې دوی با چې یو ځای به اوسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري د ازادي رادیو یو بګراند لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک ستاسو خبر ستاسو اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري از ستاسو اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خونو دا ټول لازم و ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وویني
کور ودان روشن صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي کور ودان بس ستاسو وسندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کو کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه
شد افغاندم و سرکش و ایرانگرم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را